د ازادي رادیو عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې د اختر شپې ورځې په خوښۍ او خوشحالۍ کې تیرې کړئ، د ازادي راډیو د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله زه نوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځشنبې ورځ د 1393 هجري لمریز کال د اسد د زمري اسد میاشتې نهمه ده چې د 2014 میلادي کال د جولای له 1 سره برابره ده. په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د چارو سر مفتش وایي چې د مخدره موادو پر ضد امریکا له لوري لګول شوي پیسې د پښتنې ول دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي هیله مند چې د ولسمشرۍ د رایو د بیا تفتیش پروسه چې د راتلونکې شنبې له ورځې بیا پیلېږي ډېر ژر بشپړه شي. پر دې او پر ځینو نور موضوعاتو په خپرونه کې په تفصیل راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرټکو ته. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت د پاکستان هغه ادارات کړه چې وايي په وروستیو کې د افغانستان له خاورې څخه ور اوښتو طالبانو د پاکستاني ځواکونو پر پوستو برید کړی دی. فلسطیني چارواکي وايي چې غزې ښار ته نږدې د شجاعت سیمې له ګڼې ګوڼې پر ډک بازار د اسرائیل په هوایي حمله کې پرون لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول او 116 نور ژوبل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري له هندي چارواکو سره د خبرو لپاره پرون نوې ډیلي ته ورسېد. اروپایي اتحادیې تېره شپه د هغو کسانو او تصدیو لست خپور کړ چې د روسیې پر ضد په وروستیو بندیزونو کې په نښه شوي دي. په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د چارو سر مفتش وایي چې امریکا په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې څه باندې 104 میلیارد ډالر لګولې دي. د امریکا د بیا رغونې د چارو د سر مفتش یاسی ګار په تازه درې میاشتنی راپور کې د هغو برخو یادونه شوې چې د امریکا مرستو پکې ښه نتیجه نه ده ورکړې. دا اداره وایي چې د مخدره موادو پر ضد د امریکا له لوري لګول شوې پیسې د پښتنې ول دي. دا اداره وایي چې د امریکا د مرستو لویه برخه د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر روزلو په وسلو مصرف شوی، خو په دې منځ کې نږدې 8 میلیارد ډالره د مخدره موادو پر ضد په مبارزې لګول شوی چې چندان نتیجه نه ده لرلې. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان هغه ادارات کړه چې وایي په وروستیو کې د افغانستان له خاورې څخه ور اوښتو طالبانو د پاکستاني ځواکونو پر پوستو برید کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له خبر خپرنې سره سم په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت چارلز دافر پرون د دې لپاره احضار شو چې اسلام آباد د افغانستان له لوري په کوز دیر کې د پاکستاني پوځیانو پر پوستو د طالبانو د حملې په وړاندې اعتراض وکړي. د افغانستان بهرنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال سراج الحق ازادي راډیو ته په خبرو کې دغه ادعا بیا اساس وبلله او ویل چې پاکستان په دې ډول اعمال سره غواړي پر هغو سره غړونو پرده واچوي چې د افغانستان پر ضد د ډیورند کرښې له هغې غاړې کوي.
از دید وزارت خارجه این نوع فراخوانی ها همواره به جهت کتمان تخطی هایی بوده که به طور مداوم از آن سوی خط ډیورند صورت گرفته.
پاکستانی چارواکي وایي چې د کوز ډیر په نښته کې د دوی امنیتي ځواکونو حمله کوونکي طالبان ځپلي او لږ تر لږه وتنی وژلي او نه نور ټپیان کړي دي. برتانیې رسنیو پرون راپور ورکړ چې د دې هیواد شهزاده اندریو د برتانیې پوځیانو د روحیې د لوړولو لپاره افغانستان ته تللی دی. شهزاده اندریو روانه اونۍ د هلمند په باسټن کمپ کې له برتانیې پوځیانو سره له کتلو وروسته د کندهار هوایي ډګر ته لاړ او د برتانیا د سلطنتي ځواکونو په روغتون کې له روغتیايي کارکوونکو سره ولیدل. د دې روغتون ډاکتران او نور کارکوونکي د جګړې د ټپیانو د درملنې او خدمت لپاره وستایل. برتانیا له افغانستانه نږدې نیمایي پوځیان ایستلي او په پام کې لري چې نور د روان میلادي کال تر پایه وباسي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له زیمبابوې څخه لومړنۍ څلور ورځنۍ مسابقه په 15 منډو وګټله. دا مسابقه د شنبې په ورځ پیل شوه او پرون افغان لوبغاړي وتوانېدل سیال ټیم ته ماتې ورکړي. د افغانستان ملي ټیم به بل څلور ورځنۍ مسابقه د زیمبابوې د ملي ټیم پر ځای دغه هیواد له الف ټیم سره د اګست له 2 تر 15 پورې په پلازمېنه حراري کې وکړي. فلسطینی چارواکي وایي چې غزې ښار ته نږدې د شجاعي د سیمې له ګڼې ګوڼې پر ډک بازار د اسرائیل په هوایي حمله کې پرون لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول او 116 نور ژوبل شول. بمباري وروسته له دې وشو چې د اسرائیل پوځ د بشري مرستو د رسېدو په خاطر 4 ساعته اوربند اعلان کړ، خو اسرائیلي پوځ وویل چې اوربند د هغو سیمو لپاره نه دی چې د دوی ځواکونه پکې په عملیاتو بوخت دي. حماس د اسرائیل له لورې اعلان شوی اوربند غندلی او بې معنا یې بللی دی. اسرائیلو 2 ساعته وروسته له دې اوربند اعلان کړ چې په غزه کې د ملګرو ملتونو پر ښوونځي دی ګولې وشتیا او لک تر لږه شپارستنې وژل. د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې وویل د اسرائیلو د حملې په مهال په ښوونځي کې درې زره تنو پناه اخیستې وه. د جولای له اتمې څخه چې اسرائیل د فلسطینیانو د راکټي حملو د درولو لپاره په غزه کې عملیات پیل کړي، تر اوسه پورې 1300 فلسطینیان وژل شوي دي. په دې نښتو کې 650 اسرائیلیان هم وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون ناوخته هند ته لاړ. دا به د میلی میاشتې را په دې خوا چې نریندرا مودی د هند صدر اعظم غوره شوی دی. له نوموړي سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر لومړنۍ کتنه وي. ښاغلی کیری به له هندي چارواکو سره د امریکا د ستراتیژیک ډیالوګ په کلنۍ غونډه کې هم ګډون وکړي. دی به هند وهڅوي څو د نړیوالې سوداګرۍ اصلاحاتو له موافقې سره مخالفت بحث کړي. هند دې موافقې د منلو لپاره ځینې شرطونه لري. اروپایي اتحادیې تېره شپه د هغو کسانو او تصدیو لست خپور کړ چې د روسیې پر ضد په وروستیو بندیزونو کې په نښه شوي دي. په لست کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین درې پخواني آشنایان، د روسیې د ولسمشرۍ د دفتر لومړی مرستیال، د اوکراین د ختیځ او د کریمیا دوه بیلتون غوښتونکي چارواکي هم شامل دي. د المازانتی دفاعي شرکت، دوبرولیت دولتي هوایي شرکت او د روسي ملي سوداګري بانک په شمول دغه هیواد تجارتي تصدۍ هم د بندیزونو په لست کې شامل دي. روسیا وایي چې د دې هیواد پر مالي چارو، وسلو او انرژۍ د لویدیځو بې ساري بندیزونه به چې اوکراین په د کړکېچ په خاطر یې لګولي، د امریکا متحدو ایالتونو او اروپایي اتحادیې ته زیان واړوي. پر روسیې بندیزونه چې د چهارشنبې پوره څرګند شول، د اوکراین په ختیځ کې د روسیې له لوري له حکومتي ځواکونو سره د جنګېدونکو بیلتون غوښتونکو د ملاتړ د ادا پر سر د اروپایي اتحادیې او د متحدو ایالتونو تر ټولو سخت اقدامات چې تر اوسه پورې د موسکو پر ضد کوي. د چین د اوغورانو یوې ډلې چې په جرمني کې میشته ده وایي چې د روانې اونۍ په پیل کې د چین د لویدیځ د شنجین سیمې په یوه ښار کې د تاوتریخوالي په لړ کې نږدې 100 وژل شوي دي. د اوغورانو د نړیوال کانګرس ویندوی په یوه ایمیل کې چې پرون رسنیو ته لیږلی، د نږدې 100 اوغورانو د وژل کېدو خبره کړې ده. د چین رسنیو د دوشنبې په ورځ ویلي وو چې د بدماشانو یوې لویې ډلې چې چړې او تبرونه ورسره ول، په الکسیکو ښار کې د پولیسو پر یوه ماموریت او حکومتي دفترونو برید وکړ. الکسیکو ته چې د شنجین له مرکز کاش غرز شاوخوا 200 کیلومتره لرې دی، اویغوران یارکنډ وایي.
سلام، سهار مو نیکمرغه. زه نجيبه زمانیم. د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د کابل په شمول د افغانستان د یو شمېر لوی ولایتونو د هوا حالات واټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن به په کابل کې اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 2 ټیټه 9. په کندهار کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 2 ټیټه 4. په جلال آباد کې اسمان خوب دی، د تودوخې لوړه درجه 4 ټیټه 15. په هرات کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 3 ټیټه 18. او په مزار شریف ښار کې اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 22 اټکل شوی ده.
ازادي رادیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام بسله شرپ پینځه چپه هم اوریدلی شي. په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د چارو سر مفتش وایي چې د مخدره موادو پر ضد د امریکا له لوري لګول شوي پیسې د پوښتنې وړ دي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت د پاکستان هغه اداره رد کړه چې وایي په وروستیو کې د افغانستان له خاورې څخه ور اوښتو طالبانو د پاکستاني ځواکونو پر پوستو برید کړی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي هیله مند دي چې د ولسمشرۍ د رایو د بیا تفتیش پروسه چې د راتلونکي شنبې له ورځې پیلېږي ډېر ژر بشپړه شي.
پروسه به انشاءالله زر ختم شي، ولی میاده سړی پیشبینی کولی نشي، اما مطمئنه سي هغه پروسه سي مخکې د خطر نه روانه، تر هغې به دا پروسه ډېره جدي او ګړندۍ وسي.
هند د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری د سفر له حاله مخبره وو او د ژوند رنګونو په یوې بله برخه کې به له یوه رنګمال څخه واوري چې په دې وروستیو کې کوم رنګونه خلک ډېر خوښوي.
رنګونه دي وزیر شل رنګونه دا وزت خوښوي، دا نخودي رنګونه زیات خوښوي.
په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د چارو سر مفتش په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د مخدره موادو پر ضد امریکا له لوري لګول شوی پیسې د پوښتنې وړ دي. دا اداره وایي چې امریکا تر 100 میلیارد ډالرو زیاتې پیسې لګولي چې لویه برخه د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر روزلو او په وسلو مصرف شوي، خو په دې منځ کې نږدې 8 میلیارد ډالره د مخدره موادو پر ضد په مبارزې لګول شوي چې چندان نتیجه یې نه ده لرلې. اسمت سروان د افغانستان په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د چارو سر مفتش وروستی راپور کتلی او لنډیز یې اوروي.
په افغانستان کې د امریکا د بیارغونې د چارو خاص سر مفتش وایي امریکا د افغانستان د بیارغونې لپاره څه باندې 104 میلیارډ ډالر ځانګړي کړي. په دې پیسو کې هغه نږدې 6 میلیارډ ډالر نه دي شامل چې د 2015 کال تر پایه غوښتل شوي دي. په افغانستان کې د امریکا د بیارغونې د چارو د سر مفتش په تازه درې میاشتنی راپور کې نه یوازې پر اختصاص شویو او لګول شویو پیسو بحث شوی، بلکې د افغانستان په اړه پراخې نورې مسالې هم راغلي دي. په راپور کې ویل شوي چې امریکا په جرمني کې تر مارشال پلان په افغانستان کې زیاتې پیسې لګولې دي. راپور په افغانستان او جرمني کې د امریکا د مرستو د تفاوت یادونه هم کړي او ویل شوي چې په جرمني کې د پوځ او پولیسو په جوړولو، روزلو او په وسلو سمبالولو پیسې نه وی لګول شوي. د سیګار یا د امریکا د بیارغونې د چارو د خاص سر مفتش د دفتر په راپور کې ویل شوي چې په افغانستان کې د امریکا له 104 میلیارد او 100 میلیون ډالرو څخه 28 میلیارده پر افغان امنیتي ځواکونو لګول شوي دي. 1 میلیارد او 600 میلیون ډالر نور له مخدرو موادو سره مبارزې ته ځانګړي شوي دي. سیګار د مخدرو موادو پر ضد په مبارزې نږدې 8 میلیارد ډالر لګول شوي پیسې د پښتنې وړ بولي. سیګار وایي چې د مخدرو موادو کاروبار د افغانستان مالي سکتور له خطر سره مخامخ کړی او د افغانستان د دولت مشروعیت یې زیانمن کړی دی. په افغانستان کې د امریکا د بیارغونې د چارو د سر مفتش یا سیګار کارپوهانو اندېښنه ښکاره کړې چې د مخدرو موادو پر ضد د امریکا هلو ځلو سره لدی چې ډېری ضروري او مهمې دي لږ پرمختګ کړی او ممکن دا پرمختګ هم دوامدار نه وي. په راپور کې یادونه شوې چې تیر کال د افغانستان د کورنی ناخالص تولید وده ورو وه او د افغانستان د تعلیمي برخې په اړه د افغانستان د حکومت له لوري د وړاندې شویو معلوماتو پر دقت ډېر باور نه لري. راپور همداراز په افغانستان کې د عمر د زیاتېدو په اړه پر ورکړای شویو راپورونو شک ښکاره کړی دی.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان هغه ادعا ویرات کړ چې وای په وروستیو کې د افغانستان له خاورې څخه ور اوښتو طالبانو د پاکستانی ځواکونو پر پوستو برید کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې پاکستان په دې ډول اعمالو سره غواړي پر هغو سرغړونو پرده واچوي چې د افغانستان پر ضد د ډیورند کرښې له هغې غاړې کوي. د پاکستان حکومت ادعا کړې ده چې په یوه تازه پېښه کې د افغانستان له خاورې یو زیات شمېر وسلوالو د دې هېواد د کوز دیر په سیمه کې په میشتو پاکستاني پوځیانو حملې کړې او له حملې وروسته هم بیرته افغانستان ته اوښتې دي. د دې موضوع تفصیل د یوسف خانزادران په راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان دای دا ویردوي او وای چې افغانستان هیڅ کله چاته اجازه نه ورکوي چې له خاورې په کوم غونډي هیواد برید وشي. د دې وزارت د ویان مرستیال سراج الحق د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل دا وای مونږ افغان دولت د پاکستان دای دا بشپړ رد کړي او ورته مو ویل چې د افغان حکومت پالیسی داسې ده چې مونږ هیڅ چاته اجازه نه ورکو چې د افغانستان له خاورې په غونډي هیواد حمله وکړي او د بهرنیو چارو وزارت له نظر دا ډول غوښتنې همیشه په هغو تخطیو پرده اچول دي چې په دوامدار ډول د ډیورنډ د هغې غاړې په افغانستان کېږي. پاکستان ادعا کړي چې دا ویا په شاوخوا کې وسلوالو کسانو د افغانستان له خاورې د دې هیواد سره په پرته دیر سیمه کې په پاکستانی فوجانو حمله کړي او له جنگ وروسته بیرته افغانستان ته اوښتي دي. پاکستانی فوجانو ویلي چې په دې پیښه کې د برید کوونکو شپږ کسان وژل شوي خو دوی ته کوم زیان نه دی اوښتی. د دې حملو په تړاو د پاکستان حکومت په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت شاجدا فیر د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتی و او د پاکستان د حکومت رسمي اعتراض پاڼه یې ورته سپارلې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند تسنیم اسلم ویلي چې دوی د افغانستان د سفارت له چارواکو غوښتي چې د وسلوالو کسانو په اړه د جدي اقداماتو په اړه د اسلام آباد غوښتنه د افغانستان حکومت ته ورسوي. له دې وړاندې هم څو ځله پاکستان ادعا کړې چې هیواد ته وسلوال کسان د افغانستان له خاورې ور اوړي او په پوځي پوستو یې حمله کوي. په ورته وخت کې پاکستان څو ځله د افغانستان څخه غوښتي چې د هغو پاکستانی طالبانو په اړه عملیات وکړي چې په افغانستان کې میشتي، خو افغان چارواکو د پاکستان دا ادعاوې یوازې تورونه بللې دي او دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو وختونو کې د پاکستان له خاورې د افغانستان په سرحدي ولایتونو لسګونه راکټونه وارول شوي دي چې د مالی زیانونو برسیره په لسګونو ملکی تلفات هم لري.
او اوس هم یو ځل بیا پام وکړئ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته. په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د چارو سر مفتش وایي چې امریکا په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې څه باندې 104 میلیارد ډالر لګولې دي. د اداره وایي د امریکا د مرستو لویه برخه د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر روزلو او په وسلو مصرف شوی، خو په دې منځ کې نږدې 8 میلیارد ډالر د مخدره موادو پر ضد په مبارزې لګول شوي چې چندان نتیجه یې نه ده لرلې. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت د پاکستان هغه ادارات کې چې وايي په وروستیو کې د افغانستان له خاورې څخه وراوښتو طالبانو د پاکستاني ځواکونو پر پوستو برید کړی دی. د افغانستان کرکټ ملي ټیم له زیمبابوې څخه لومړنۍ څلور ورځنۍ مسابقه په 15 منډو وګټله. فلسطیني چارواکي وايي غزې ښار ته نږدې د شجاعي د سیمې له ګڼه ګوڼې پر ډک بازار د اسرائیل په هوایي حمله کې پرون لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول او 160 نور ژوبل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون ناوخته هند ته لاړ. دی به له هندي چارواکو سره د امریکا د ستراتیژیک ډیالوګ په کلنۍ غونډه کې هم ګډون وکړي. اروپایي اتحادیې تېره شپه د هغو کسانو او تصدیو لست خپور کړ چې د روسیې پر ضد په وروستیو بندیزونو کې په نښه شوي دي. روسیه وایي چې د دې هیواد پر مالي چارو، وسلو او انرژي د لویدیځو بې سارې بندیزونو بچې د اوکراین د کړکېچ په خاطر لګولي د امریکا متحدو ایالتونو او اروپایي اتحادیې ته زیان واړوي. د چین د اویغورانو یوې ډلې چې په جرمني کې میشته ده وایي چې د رواني اونۍ په پیل کې د چین د لویدیز د شنجن سیمې په یو ښار کې تاوتریخوالي په لړ کې نږدې سل تنه وژل شوي دي. ازادي راډیو اوري د سهار 9 بجې او ولس دقیقې دي. او اوس هم اجمل انتوار ورکو چې د افغانستان په اړه د لویدیزو ورځپاڼو مطالبه لوستي او مهم ټکي اوروي.
څول ویدو زو رسپانو د ولسمشر حامد کرزي د اکاد زو یاشمت کرزي د وژنې پاړه لیکنه خبرې کړي. د واشنگتن پوسټ رسپانې د اشمت کرزي یو وخت پور کړې ورسره په ولیکنه کې ویلي نو موړې د سې شنبه پورز د یو شپړس کلن ځان وژن کې لخوا چې چودیدون کې مواد په پټکی کې ځای پر ځای کړی وو وشل شو. ورسپانه وایي اشمت کرزي د کندهار د ولایتي شورا یو مخکخ کاندید وو او په ځینو مسلو کې له ولسمشر حامد کرزي سره مخالف دریز درلود او د ولسمشر د څوکۍ د کاندید اشفغنی احمد زیله پیوړم لا تړو څخه وو. ورسپانه وایي نو موړې د یو امنیتي شرکت سیختن هم بوچې د امریکایي او نورو ځواکونو د کاروانونو امنیت ساته. دا ولسمشر کرزي ورور عبد القیوم کرزي د دې قتل پاک سلامل کې دی ورسپانه ته ویلي وسلوال طالبان د نوم د غټل لپاره هر کار تلاسه چوي او د غډوړۍ در منځ کولو هڅه کوي. واشنگتن پوسټ ورسپانه د اشفغنی احمد زید هغه پیغام یادونه هم کړی چې د ټوئیټر لاري ویلي موږ به د افغانستان د دښمنانو ناسوان مردانه بریدونو په وړاندې تسلیم نشو. د نوموړي په وینا د هر افغان لاس ورکول مقتدار یادوي چې باید پروان واستنزو د برلاسې لپاره خپل کې لاړی دی یو موټی شو. دا ګارډین رسپانې هم د اشمت کرزي د وژنې په خسیړلې دا د نوموړي په خانه عکس خپور کړي چې پکې په یو خبري غونډه کې د ګډون پر مهال څرګندېږي. ګارډین وایي اشمت کرزي د اشفغنی احمد زیل پیاوړو پلویانو څخه وو. نوموړي مخکې لدی چې د بدلون او دوام لټیم سره یو ځای شي د ولسمشر حامد کرزي د ورور قیوم کرزي لپاره کمپاین کوي. وال سټریټ رونال هم د حشمت کرزي د یو انزور په خبرولو سره په یو مقاله کې لیکلي دا د ولسمشر کرزي د کاکازوی حشمت کرزي د چي پیوړ سیاستوالو او د اختر په ورس په یو ځان مرګ بریټ کې وشل شو. ورسپاړل کی حشمت کرزي له ژوند سره مینه درلوده او په خپل کور کې یو زمره ساتلی وو. هغه د کندهار له با نفوذ کسانو څخه وو. خدای معلومه نه ده چې د بریټ کوونکو لوړاندې پیژنده کنه. وال سټریټ ژورنال دا کندهار د والی وو د ویان د واخان مینپال له قبل لیکي چې بریدکون کې پاړه د لاډیرو معلوماتو ترلاسه کول لپاره پلاتنې دوام لري. ورسپانه سیاتوي تر اوسه د دې برید مسولیت چا نه دی منلې. طالبانو هم چې وړاندې د څول وړپوړو دولتي چارواکو په وژنه تورندي تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. وال سټریټ ژورنال ورسپانه لیکي اشمت کرزي نور دښمنان هم لرل. 15 کال وړاندې د کورنۍ یو غړي د تورن کړي وو چې په یو ګډه دښمنۍ کې د هغه کس ته زوی د وشلو فرمان ورکړی و چې د خپل پلار د قتل شک ور باندې کاوه، خو خغلی کرزی دا تور نه رد کړیو.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي هیله مند چې د ولسمشرۍ د رایو د بیا تفتیش پروسه چې د راتلونکي شنبې له ورځې پیلېږي ډېر ژر بشپړه شي. د دې کمیسیون غړي عبدالرحمن هوتک پرون ازادي راډیو ته وویل چې کمیسیون د رایو د تفتیش په اړه په یو طرزالعمل دوه ورځې خبرې وکړې او په دې اړه ځینې موافقو ته هم ورسېدل. له ښاغلي هوتکی سره د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې په پرون په غونډه کې تاسو ځینې پریکړې کړې، دا پریکړې د دغه طرزالعمل په باب څه ډول دي؟
اولا خو موږ ته مهمه خبره دا وه چې هغه طرزالعمل چې د شمارش یا د باطلېدو دپاره باید ترتیب شوی وای او د کمیسیون لخوا نه تصویب شوی وای. دغه مهمه نقطه وه چې دوه ورځې یعنې پرون او نن د کمیسیون رهبري پر دې باندې بحثونه وکړل او نن یې تصویب کړله، او پس له دې نه موږ دوه ورځې د ټریننګ پروګرام لرو خپلو کارمندانو ته او د دواړو محترمو کاندیدانو ناظرینو ته به هم په دغه ټریننګ کې حصه ورکوو. دوه ورځې به دغه پروسه دوام کوي وای انشاءالله چې شنبې ته به موږ خپل پروګرام سره شروع کړو.
کمیسیون تیر ورځو کې هم د ټریننګ یو دوره درلودله د خپلو کارکوونکو لپاره. دا نوې ټریننګ په کوم معیار دی؟
دا هغه طرزالعمل چې د باطلېدو لپاره د کمیسیون لخوا نه تصویب شوی ده، د هغه طرزالعمل په چوکاټ کې ورکول کیږي چې په کوم حالت کې رایې تفتیش کیږي، څه رقم تفتیش کیږي او په کوم حالت کې رایې باطلېږي.
دا طرزالعمل او تکی صاحب اتمن د یونما طرزالعمل هغه طرزالعمل دی که تاسو بیل یو نوی طرزالعمل جوړ
کړئ؟ نه نه، دا پیشنهادات د یونما لخوا نه کمیسیون ته ورکړ شوی دی، او په دې کې د دواړو محترمو کاندیدانو تخنیکی ټیمونو خپل نظریات یونما دفتر ته ورکړي وو. طبیعي ده چې یونما وړاندیزونه او جمع هغه موارد چې خپل د انتخاباتو د کمیسیون درلودل هغه یو ځای شوي دي او دغې نه یو طرزالعمل.
او تکی صاحب، پخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي وو چې د رایو د تفتیش پروسه به درې اونۍ دوام وکړي. نو د نظریاتو او څو ځله د رایو د تفتیش پروسې ځنډ ته په کتو دا پروسه به څومره وځنډېږي؟
خبره دا ده چې دا یو ډېره لویه پروسه ده، دې لپاره قوي عملیاتي پروګرام ته ضرورت ده چې کمیسیون په ټولو اړخونو کې خپله آمادګي لري. دوهمه نقطه دا ده چې په کوم اندازه بین المللي ناظرین کولای شي چې زموږ د پروسې څخه په مکمل شکل باندې نظارت وکړي، یعنې د دوی کموالی هم باعث د دې کېږي چې کار لږ زره وځنډېږي. او هغې تر څنګه د دواړو انتخاباتي ټیمونو ناظرین چې موږ سبا او بل سبا دوی دپاره یو د ټریننګ پروګرام لرو، دا هم چې دغه طرزالعمل دوی سره شریکېږي، دوی به په ټولو مواردو کې ځانونه پوهېږي. زه فکر کوم چې پروسه به انشاءالله زر ختمه شي، ولې میاد سړی پیشبینی کولای نشي، اما مطمئنه سه هغه پروسه مخکې د خطر نه روانه تر هغه به دا پروسه ډېر جدي او ګړندۍ وي.
د انتخاباتي ټیمونو پاک لکه وای په خاطر تاسو سل د تفتیش ټیمونو اټکل کړو، دا ټیمونه ډېر شوي دي کنه؟ د نوي ټریننګ په دوره کې څومره کسان تاسو
ورځي؟ موږ د ډېر ورو پرابطه باندې هیڅ مشکل نه لرو. موږ خپل هغه تخنیکی کارمندان د ولایت څخه هم راغو. دلته مهمه نقطه دا ده چې په هر ټیم کې باید یو بین المللي ناظر وجود ولري. کله بین المللي ناظرینو کمښت نه وشي، موږ دا ټیمونه نور هم پسې زیاتوو، یعنې د سلونه هم حتی تر دوه نیم سوه ټیمو پورې هم موږ دغه ظرفیت لرو چې ټیمونه اضافه کړو. ولې مهمه دا ده چې بین المللي ناظرینو شتون دلته په دغه پروسه کې یو مهمه نقطه ده چې دوی وشي کړلی چې موږ د پروسې ځانونه عیار.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له غړي عبدالرحمن هوتکی سره د دې کمیسیون د پرونیو پریکړو په باب مرکه وه. د کمیسیون له پرونیو پریکړو د مخه د اصلاحاتو او همپالنې ټیم چارواکو ویلي و تر څو چې د رایو د باطلېدو د لایحې په اړه هر اړخیزه موافقه ونه شي، د افغانستان د جمهوري ریاست د دوهم دور د انتخاباتو د ټولو رایو د بیا څېړنې پروسه به پیل نه شي. په عین حال کې د تحول او تداوم د ټیم چارواکو د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د دې څرګندونو په غبرګون کې ویلي و چې دوی د رایو د تفتیش درېدلی حالت نور د ملت په ګټه نه بولي او هیله لري چې د وضع شوو طرزالعملونو په رڼا کې دا بهیر ژر پیل شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي هغه موافقه چې د ده په منځګړی توپ د افغانستان د ولسمشرۍ د لانجې د پاتې رسېدو لپاره د دواړو کاندیدانو تر منځ رامنځته شوې د دې هېواد له اساسي قانون سره په تضاد کې نه ده، او نه هم په دې هېواد کې د پارلماني نظام پر غوښتنې ټینګار کوي. جان کیری چې د انتخاباتو د لانجې په ترسیدو لپاره څو اونۍ مخکې کابل ته تللی و پرون هند ته ورسید. جان کیری به له هندي چارواکو سره د امریکا د ستراتیژیک دیالوګ په کلنۍ غونډه کې ګډون وکړي. د جان کیری د سفر یو بل مهم هدف دا ښودل شوی چې هند وهڅوي څو د نړیوالو سوداګرۍ اصلاحاتو له موافقې سره مخالفت بس کړي او په دې برخه کې پر خپلو ژمنو ودرېږي. هند د دې موافقې د منلو لپاره ځینې شرطونه لري. اسما څاروانې نور تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له هند په کلکه وغوښتل چې له نړیوالو سوداګری اصلاحاتو سره له مخالفت لاس واخلي او له پرمختللې اقتصادي ازادۍ سره خپل ژمنه ثابته کړي. ښاغلی کیری پرون هند ته په رسمي سفر ورسید، خو دا خبرې په یوه لیکنه کې کړي چې د متحدو ایالاتونو د سوداګری له وزیر پین پریتسکر سره یې په ګډه لیکلې او هند ته د ده تر رسیدو څو ساعته مخکې چاپ شوې ده. هند په نړۍ کې د ګمرکي مقرراتو له اصلاحاتو سره مخالفت کړی او ویلي دي چې له دې سره باید موازي موافقه وشي چې پر اساس پرمختیایي هیوادونه د سبسیډي او د غلې د زیرمه کولو اجازه ولري. د نړیوالې سوداګرۍ اداره یا ډبلیو ټی او وایي چې که تر ټاکل شوي مودې یعنی د نننۍ پنجشنبې پورې د نړیوالې سوداګرۍ د اصلاحاتو موافقه ونشي، نړۍ ته به $2 تریلیون تاوان واوړي. کیری وویل چې هند باید په دې برخه کې د خند ایجادولو پر ځای مثبت رول ولوبوي. په دې برخه کې چې موږ په نړۍ کې له خپلو تجاري شریکانو سره کار کوو، هند باید پریکړه وکړي چې په نړیوال سوداګری سیستم کې چیرې اوسېدل ورته مناسب دي. هند او امریکا تر دې پخوا په نړیوال سوداګری سازمان کې له یو بل سره لانجه کړې. واشنگتن وایي چې د هند مخالفت چې 21 میلیون تنو ته روزګار برابروي د موافقې د ناکامېدو سبب کیږي. ریوټرز خبري اژانس په جنیوا کې د هند سوداګری چارو د یو جګپوري چارواکي په قول ویلي چې هند سوداګری اسانتیاو رامنځته کولو ته ځان ژمن ګڼي، خو دا هیواد د خوراکي موادو د سبسیډیو د تضمین کیدو په برخه کې د پرمختګ پر نشټوالي اندېښمن دی. په جنیوا کې ډیپلوماټان وایي چې دوی خوشبینه نه دي چې د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د هند په نظر کې د پام وړ بدلون راوستلی شي. کیری چې له هند سره د امریکا د ستراتیژیک دیالوګ لپاره پرون ماښام نوې ډیلی ته رسیدلی، د لومړي ځل لپاره له صدر اعظم نندرا مودی سره ویني چې د می په میاشت کې د هند صدر اعظم غوره شو او شبنه وکړه چې د خپل هیواد وده به بیا لوړ حد ته ورسوي.
از کابل تا زابل،
در هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
اوس د ازادي راډیو خبرونه اوري او سم د ژوند رنگونو یو بل برخه خبرېدو ته چمتو ده.
د ژوند رنگونه
زه منګل اندلنګرار ولته جاراباد
څه کاروبار کوي؟ زه وینم د تاسو کالی پرنګ ککړ دی لکه څنګه رنگ مالی کوي.
زه رنگ مالی کوم ولته بس نشارنو کې پرنګ رنگ مالی کول دم کار کوم لدري کال کې لکار کوم.
نه له څه وخت نه دي دغه رنگ مالی شروع کړی ده؟
دا یو 15 کال کې شوم شروع کړی.
چیرې د زده کړې اول د شاګردینه شروع کړی او استاد څنګه؟
هو اول شاګردینه شروع کړی د ځاګي پاکستان کې مذاکره ول تارغل کار کوم.
څنګه ده د اختر شپې ورځې به کارونه رنگ مالی ډیر وو په کله غو څنګه
وو خري کاروبار خله وو روان دي ډیر دي.
څومره کار به کړی د اختر ته؟
یو میاشت دوه میاشت کارن کړی.
بیا یو کور مثلا څلور ته کارن کې څومره درته کیږي؟ ای دې خدای
خدای گزاره کوي خپل چل به روان نه وو.
کور به دلته د کپنګرهار کې
کور می خو غړو کې لنګرهار کې جلالابات کې
تاسو دلته کار کوي پیسې ورلګي؟
او پیسې دلیو
به هم گزاره کیږي د کو
وو گزارن کې خپل گزاران روانه کړی ده.
لنګرهار مو آبادی پا لور روان ده و کارون ساختمانی پا که دیر که گی چنگه تال تا کار نکوی او رغلی کابل که کار کوی
و سال ده کارون دونه نیشن و ده کارون خیلی روان دی پا مخ روان ده ده دونه کارون نیشت کاروبار نیشت نفر دید دی کاروبار نیشت
یعنی کابل که در تا دیر کار پایده
که کابل کار زید پیره که گیره تا
رنگونو زیات خو خی پرنګ مالی کې ته خلک کور رنگ کی یا دفتر رنگ کی د ځینې
دا رنگونه دی وځه شت رنگونه دا وځه خو خی
رنگونه کوم رنگ سپینی
سپینی دا نو خو دی رنگونه دی خو خی اوس
د کورونو لپاره کې د دفترونو لپاره
هم دفترونو لپاره د دفترونو خو ساده ده حکومتي رنگونه خپل
او کورونه بی
کورونه خدا نه خودی رنگونه دی
اوس ځنه کورونه چې وینه مثلا سره رنگ کړي ګلابي رنگ کړي که بیسنګ
وسه خپل کار دی هر چا شخصیت نو کوم رنگونه خو کوم مفید رنگونه خو خینو
مکتب دی ویلی
سلګ می له ذات دی ویلی
د ژوند رنگو کې د رنگو په اړه مو واورېدل. په همدې سره دا خبري مجله پای ته ورسېده. زنوریاس نوري له تاسو